ولا تعجبك أموالهم وأولادهم او ندی په تعجب کې اچوي تاسو مالونه د دوی او اولاد د دوی. بیا هغه آیت دلته دوباره راغی ځکه چې منافقینو سره د مال کثرت وو، یعنی مالدار وو او اولاد ورسره هم ډیر وو. اوس چونکې دوی په تبوک باندې هم لانړو، نو مسلمانان سوچ کوي چې ګورې چې الله تعالی د دوی نه راضي دی کو، ځکه چې د دوی سره مال هم ډیر دی او اولاد یې هم ډیر دی. لکه څنګه چې زموږ د خلکو سوچ وي چې کله مونږ څوک ووینو چې هغوی مالدار وي او اولاد یې ښه وي، په ترقۍ وي، چې ګاډي وي، ښکلي ښکلي کورونه وي، نو مونږ ته داسې ښکاري چې الله تعالی د هغوی نه ډیر خوشحاله دی، ځکه چې دوی له دومره هر څه ورکړي دي. نو الله تعالی وفرمایل چې نه، د چا د مالونو او اولادونو نه مه تاسو متاثره کیږئ، ځکه چې اکثر خلک د خلکو نه په دې دوو سیزونو باندې ډیر امپرس کیږي، متاثره کیږي. چې کله چا ښه جامه اغوستي وي، کالي اچولي وي، یا د برانډ جامې او سیزونه اچولي وي، نو مونږ وایو چې فلانی ډیره پخه ورځ ده، نو دا جایز نه دی. صرف دوه کسان دي چې په هغوی باندې تاسو رشک کولی شئ. یو هغه کس چې د هغو سره علم دی او هغه علم شپه او ورځ خلکو ته ښیي، مخکې خوروي. دویم هغه کس دی چې د هغو سره مال دی او هغه خپل مال د الله په لاره کې خرج کوي. د دې دوه قسمه خلکو نه تاسو متاثره کیدی شئ. د دې نه علاوه یو کس هم د رشک قابل نه دی چې تاسو ترینه متاثره شئ چې هاي فلانی داسې دی، هغو ته وګورئ. الله تعالی فرمایلی دی چې الهاکم التکاثر، دا د کثرت هیوس چې دی کنه، دا د کثرت هیوس چې دی کنه، دا تاسو غفلت طرف ته بوزي چې ډیره شوې، ډیره شوې او ډیره شوې. او الله تعالی په سورة المنافقون کې هم په نهم آیت کې فرمایلی دی او د دې خبرې نه خلق منع کړی دی. فرمایلی شوی دی یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. چې چرته ستاسو مال او اولاد تاسو د الله تعالی د یاد نه غافل نه کړی، کو چرې تاسو داسې وکړی، نو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع شوی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو نه متاثره کیږي. نو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو، خو په اصل کې دا خبره مونږ خلکو ته کیږي چې ای ایمان والو، د دې سیزنو نه تاسو مه امپرس کیږئ. دا خو خلک غفلت طرف تربوزی او تاسو ته سو پته ده. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا. تاسو سو پته ده، الله تعالی غواړي چې د دې په ذریعه عذاب ورکړي هغوی له په دې دنیا کې، او دوی امپرس کیږي. نو موږ کتل پکار دي چې چرته مونږ خو نه امپرس کیږو، چرته داسې خو نه ده چې د چا سره مال او دولت ډیر وي او مونږ د هغوی نه متاثره کیږو، او مونږ بیا د داسې خلکو سره دوستۍ کول غواړو، او که د هغوی سره کانټیکټس او د هغوی سره او مونږ بیا د هغوی نه متاثره کیږو، او مونږ بیا د داسې خلکو سره دوستۍ کول غواړو، او د هغوی سره کانټیکټس جوړوو، او د هغوی سره ملاویږو، تحفې تحایف وله ورکوو چې په سو طریقې ورسره مونږ تعلقات جوړ کړو. که چېرې تر اوسه پورې زمونږ دغه حال وي، نو بیا مونږ څه زده کړل د قرآن نه؟ قرآن خو وایي چې دا دنیا متاع الغرور ده، د دوکې سودا ده، ډېره وړه فایده ده. خو بیا هم مونږ د خلکو نه ډېر زیات متاثره کیږو چې واه د دو سره دا دي، هغه دي، متاثره کیږو. آیا مونږ خلک د پیسو په ذریعه تلو؟ او که هغه تقوا ده چې هغه الله تعالی معیار جوړ کړی دی. الله تعالی څه معیار جوړ کړی دی؟ تقوا، چې څوک د الله نه ډېر ویریږي. الله اکبر. دا به هر نه خو مونږ قرآن وایو، لیکن زمونږ دننه تبدیلی نه ده راغلی، ځکه چې نن ډیر قدر د پیسو دی او د سرو دی او د سپینو زرو دی، او د دې نه مونږ متاثره کیږو. او د تقوا او نیکۍ قدر د هیچ چا سره نشته، نو مونږ له پکار دي چې خپله جایزه واخلو. او ګورئ، دلته وویلی شو چې د دې په وجه متاثره نشئ، ځکه چې مونږ ته داسې زونه د کامیابۍ نه ښکاري چې هم دا خلک کامیاب دي. پکار د چې مونږ ته کامیابی پکار د چې مونږ ته د کامیابی معیار اوس معلوم شوی وي. د قرآن په ذریعه د کامیابی او ناکامۍ خو به هلته پته لګي چې څوک کامیاب او څوک ناکام دی. خو چې کم از کم دا پته خو راته ولګي که نه چې څوک په کومه لاره باندې روان دی. نن کو چاته ویلی شي چې قرآن طرف ته راشئ نو هغه کوم سیزونه دي چې هغه په دې لاره کې رکاوټ جوړیږي. یا خو به خلک وایي چې زمونږ بزنس دی، که مونږ هغې له وخت نه ورکوو نو بیا به مونږ ډېر په نقصان کې شو. که مونږ شراب، سیګرټ یا لاټري والو ټیکټونه په سټور کې نږدو نو بیا خو زمونږ بزنس نشي چلیدی. او بل شی دی اولاد، هر ورځ زمونږ دغه خبره وي چې بس مونږ څه وکړو، د بچو خفګان ته نه یو تیار. هغوی مو خبره نه مني نو د بچو د خاطره او د هغوی د خوشحالۍ په وجه خپل رب ناراضه کړو. دا دوه هغه سیزونه دي، دومره غټ ازمایش او امتحان دی مال او اولاد. که د چا اولادونه په ډېرو ښو عهدو باندې وي نو د هغوی نه مه متاثره کیږئ. تاسو ته څه پته ده چې دا مال او اولاد الله تعالی هغوی له د څو کار دپاره ورکړي دي؟ کیدی شي چې دا د هغوی د عذاب ذریعه وي. هغه اولاد د انسان دپاره فایده هم جوړېدی شي چې کله هغوی په نیکه لاره وي نو هغه بیا صدقه جاریه جوړېدی شي. باقی که د هغوی ډېرې غټې عهدې وي نو د هغې نه تاسو ته څه فایده میلاویږي؟ قسمت به وخوري او لاړ به شي. هغه مال د بنده دپاره فایده مند دی چې کله هغه د الله سبحانه وتعالی په لاره کې خرج کړي شي او بیا د هغې اجر هغو ته میلاویږي. باقی خو ټول پاتې شي. وتزهق انفسهم وهم كافرون. او څه پته چې الله دوی له مال په دې وجه ورکړی وي چې د دوی ساه په داسې حالت کې وځي چې دوی کفر کوي. یعنی مال او اولاد، یعنی په مال او اولاد کې ترقی کیږي، هغه په مخه باندې ډیریږي. یعنی اولاد هم ښه په ترقی وي او مال هم زیاتیږي. څه پته چې الله دوی له په دې وجه ورکړی وي چې دوی پکې ښه مصروف او مشغول شي، چې دوی ته د خپلو غلطیانو هم احساس نه وي. چې کله انسان ډیر په ترقی وي، بچی هم ډیر اوچت مقام ته ورسي، نو د داسې خلکو سره خو بیا دومره وخت هم نه وي چې خپله جایزه واخلي، او نه د هغوی سره وخت وي چې جابز او په بزنس کې ډیر مصروفه وي. هغوی په دنیا کې داسې ډوب وي چې د یو سیز هوش ورسره نه وي، د علم د زده کولو د هغوی سره وخت نه وي، د خپلې محاسبې وخت ورسره نه وي چې خپله جایزه والو، په خپلو غلطیانو باندې نظر واچوو، د هغې وخت ورسره نه وي. هغوی په دوکه کې شي او خپل ځان ورته صحیح ښکاري، نو بیا تاسو ولې هغوی ته خفه کیږئ؟ نو د چا سره د دوستۍ کولو دا کرایټیریا نه ده پکار چې د هغو سره مال ډیر دی او یا اولاد یې په ترقۍ دی، او نه د هغوی سره حسد پکار دی. دا خو یو ازمایش دی. وإذا أنزلت سورة، أو تكلا نازل شو يو سورة، أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. تكلا يو سورة نازل شو تي إيمان راوري پا الله باندي أو جهادو كري داغو دا رسول سرا، نو إجازة توغتو پا هغوي كي وسط والو، يعني مال دارو خلقو. یعنی چې چا سره مال او اولاد ډېر وو نو هغوی له د الله تعالی په لاره کې نور زیات کوشش پکار وو چې دوی خپل ځانونه او خپل مال پیش کړی وي چې مونږ الله والی یو، مونږ به د هغو په لاره کې هر څه لګوو. نو الټه هغوی څه وکړل؟ الټه هغوی راغلل او هغوی وی چې مونږ له د نه تلو اجازه راکړه، مونږ معاف کړه. نو بیا مال او اولاد والا راغلو، مال او اولاد والا راغلو او فوراً اجازه تو غوښتو. د هغوی سره وخت نشته دی، یعنی چې څومره مال وي نو هغه شان بیا مصروفیات هم زیات وي. چې څوک په جومپړۍ کې اوسي نو د هغو مصروفیات کم وي، هغه تلی شي، لیکن چې چا مال ډیر وي نو د هغو سره بیا فرصت چرته وي. او دویمه خبره دا ده چې څومره د انسان سره مال ډیر وي او د هغو اسانی خوښه وي، لکه مونږ خلک چې وو لکه مونږ خلک چې یو، چې معمولی شان بجلی لاړه شي نو زمونږ بیا څه حال وي، لیکن چې چا سره بجلی نه وي نو هغوی خو هم اوسیږي که نه، او زمونږ لپاره خو یو منټ برداشت کول هم بیا ګران شي. چې څوک مالدار وي نو هغوی بیا چرته تلی شي چې لاړ شي او جنګ وکړي او لوږه تنده برداشت کړي. دا اولس پاول خلک چې وي نو دا ډیر آرام خوښوي، د سهولتونو عادي خلک وي، عادت خلک وي. داسې خلک بیا چرته قربانی کولی شي د الله په لاره کې. نو دا حال و د منافقینو چې کله به دوی په یو مجلس کې ناست و، د جهاد یا جنگ خبره به راغله نو دوی به ډیر انکمفرټیبل شو چې دا لاسو مصیبت دی، ځکه چې دا خو هغه خلک و چې دوی به د نعمتونو نه مزې اخیستې. د دې آیتونو په ویلو سره داسې محسوسیږي چې زموږ ژوندونونه خو سنور سي سنور دي. د ایمان والو د پاره خو هر سو دین و، باقی نور سیزونه سیکنډری و، او زمونږ لپاره هر شی پرایورټی ده او نن دین سیکنډری دی. نو دلته خاص طور د اولو طول خبره راغلی ده. په صحابه کې هم ډیر مالدار خلک و، لکه عثمان غنی و، عبدالرحمن بن عوف و. نو ډیر کم خلک وي چې هغوی د مال باوجود تقوا والی وي. زیات خلک چې مالدار وي نو داسې په دنیا ورپسې وي چې هغوی د دین نه ډیر لري وي. بیا هغوی وخت نشي قربان کولی د الله په لاره کې، بیا هغوی صلاحیتونه نشي استعمالولی د الله په خاطر. هغوی وایي چې دا ځواني به مونږ په دې کارونو کې لګوو، دا خو د نورو سیزونو دپاره دی، دا اطاعت خو د نورو سیزونو دپاره دی، دا طاقت خو د نورو سیزونو دپاره دی. چې کله بوډاګان شو نو بیا به هغه وخت دین طرف ته راشو کنه. نو هغوی اجازتونه غوښتل شروع کړل. اوس پوه شوئ چې اجازت یې ولې غوښتو؟ اجازت به یې د دې دپاره غوښتو چې مونږ په جنګ لاړ نه شو او کور پاتې شو. نن هم که تاسو وګورئ د دین د زده کولو او نورو خلکو ته د ښیلو دپاره څوک راځي زیات. اولو طول خو اکثر نه راځي، زیات مالدار خلک نه راځي، الا ماشاءالله چېرته بعضې خلک به راشي. نو دا معلومته د خلکو د خپو بیړۍ جوړې شي. وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين. اوس پوه شوئ چې اجازت د څه دپاره و؟ چې پرېږدی مونږ چې مونږ د ناستو خلکو سره شو، چې مونږ د پاتې شویو خلکو سره شو. مال او دولت ته الله نعمتونه دي، لیکن که د دې په ذریعه د خلکو الله هیر شي نو د دې نه غټه فتنه بیا بله نشته، دا بیا د عذاب سبب جوړېدی شي. ردو بأن یکونو مع الخوالف. هغوی راضی شول چې هغوی شي د وروستو پاتې شوي ښځو سره. هغوی د ښځو سره په کېناستو باندې راضی شول چې مونږ به هم د ښځو سره وروستو پاتې شو. وتوبعا علی قلوبهم فهم لا یفقهون. او مهر لګېدو د هغوی په زړونو باندې او هغوی نه پوهېږي. ګوری دوباره راغی فهم لا یفقهون، چې د دوی پوهه نشته. دوی به هم قرآن وی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به کېناستل. نو ګوره علم جدا شی دی او د دین فقه جدا شی دی، ځکه خو مونږ دا دعا غواړو چې اللهم فقهنا فی الدین. او په دې وجه مونږ په حدیث کې دا ویلی دی چې الله تعالی د چا سره د نیکۍ اراده وکړي نو هغه له د دین پوهه ورکړي. هغه بیا هسی انفورمیشن یعنی معلومات نه وي. نن خو ډیر معلومات راځي د هر ځای نه، خو دا علم نه دی. او نن خو د معلوماتو سیلاب را روان دی د هر طرف نه، لیکن فقه څومره دی، پوهه څومره ده، هغه هیڅ نشته. نو دا خلک راضی شول، او چې کله دوی راضی شول چې مونږ د الله د خاطره قربانی نشو ورکولی، نه مهنت کولی شو، په دوی کې نه جذبه شته او نه تړپ. دوی د دنیا په ښه کولو باندې راضی شو. نو الله تعالی بیا د دوی په زړونو باندې مهر ولګوه. او د مهر لګېدو څه مطلب دی؟ اوس به د دوی ایمان نه نصیب کیږي، اوس به دوی هدایت نشي موندی، دا مطلب دی د مهر لګېدو. مهر ولګېدو نو اوس به د الله په نافرمانۍ کې وي. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم صحابه وو، کوم چې اصلي مسلمانان وو، دلته د هغوی نقشه خیالې شوې ده چې هغوی څنګه دي. والذین آمنوا معه، او هغه خلک چې ایمان واله دي، معه چې د نبی سره دي. هسې خو منافقینو هم وي چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وو، چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو. نو فرق په کې څه دی؟ فرق دا دی چې دوی عملی طور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وو، هسې د خولې خبرې به یې نه کولې، ځکه چې د خولې په خبرو باندې الله تعالی خو نه راضي کیږي. په خوله خو خلک ډېرې غټې غټې دعوې کوي چې زه د اسلام دپاره دا کولی شم، هغه کولی شم، دا به وکم، هغه به وکم. دا خو به منافقینو ډېرې دعوې کولې. د عمل سره خبره ثابته کړئ چې واقعي زمونږ دعوې رښتینې هم دي او که نه. د چا پیغور یا د مذاق په وجه خو داسې نه ده، داسې نه کیږي چې زه هر څه پرېږدم. بیا مونږ ته دا نه وي یاد چې یعنی د چا د پیغور یا مذاق په وجه مونږ داسې خفه شو چې هر څه پرېږدو. بیا مونږ ته نه وي یاد چې مونږ په د اسلام لپاره خپل ځان قربان کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه خلک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وو، یعنی ایمان والو، الله تعالی فرمایل چې هغوی جهاد وکړو د خپلو مالونو او ځانونو سره. نه هغوی د خپل ځان پروا وکړه او نه مال بچ کړو، هر څه ولګول. داسې خلک وو هغوی. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ. داسې خلک دی چې داغوی د پاره خیګړی او خیګړی دی. په دنیا کې هم خیګړی دی. په دنیا کې خیګړه دا وي چې بنده ته د نیکۍ موقع میلاو شي، چې د نیکۍ د موقع نه هغه فایده واخلي. دا خیګړه ده چې الله تعالی چاله د نیکۍ موقع ورکړي او هغه په هغه لاره کې ولګوي. د دې نه علاوه فتوحات هم کړي وو، یعنی صحابه کرام چې فتوحات وته ملاو شوی وو، او په آخرت کې خو ډېر غټ غټ اجرونه دي. دا هغوی ګورئ، زمونږ له خو هېڅ داسې مطالبې نشته چې مونږ جنګ لوزو او په دې کې خپل جان او مال ولګوو، یعنی خپل ځان او مال ولګوو، او بیا مونږ دا خبره ثابته کړو چې واقعي مونږ په خپل وعدو کې رښتینی یو. داسې هېڅ نشته. لیکن یاد وساتئ دا خبره، کدا نه وي نو زمونږ دپاره واړو واړو امتحانونه ضرور شته. په ژوند کې ډېرې دغه شان موقع راځي چې په هغې کې مونږ ته ثبوت ورکول وي چې مونږ د دین دپاره څه کولی شو، څه پرېښودی شو او څه اخیستی شو. امتحان خو به د هر چا وي، او دا د الله تعالی وعده ده چې امتحان به وي. لکه دا منافق چې دي، هغوی ته پته نه چلیږي چې لا مونږ په امتحان کې یو. یو منافقین وو چې په هر موقع به تښتېدل. منافقینو به څه کول؟ په هر موقع باندې به تښتېدل او پټېدل. او یو مسلمانان وو چې د هر کار دپاره به وړاندې کېدل، نه یې د مال پروا کوله او نه یې د خپلو ځانونو. الله تعالی وفرمایل واولئک هم المفلحون، او هم دا خلک دي چې هغوی کامیاب دي. سبحان الله. او فلاح هغه کامیابي وي چې د مهنت نه پس میلاویږي. یو وی چې د بنده لاټري راوخیږي یا سو انعامي بانډي راوخیږي، هغې ته فلاح نه شي ویلی، ځکه چې په هغې کې مهنت نه لګي. او مونږ وایو چې جنت به راته هسې میلاویږي، لاټري به مو راوخیږي او اچانک به راته هر څه میلاو شي. داسې نه ده. دا به د مهنت سره میلاویږي، هغې ته فلاح ویلی شي. د جنت داخلی ته هم فلا ویلی شوی ده. اولئک هم المفلحون، دا هغه خلک دي چې مهنتونه یې کړي دي او کامیابی موندلې ده. د دنیا د ژوند لپاره هم مونږ آرام له نه یو راغلي، د مهنت لپاره راغلي یو. د مهنت کولو سره به جنت هم ملاویږي. او مخکې راځي چې أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. دا هر سو چی دی نو دا دی مفلحون دا پار دی. سو دی تیار کری دی اللہ تعالی، دا چا مزدور ندی تیار کری، بلکہ اللہ تعالی پا خپلا تیار کری دی. دا هاغ باغون دی چی دا غی دلان دی نهرون بهیگی، او دی به همیشه اوسیگی پا هغی کی. ذلك الفوز العظيم، دا د لوی کامیابی. او د دې په باره کې قران ممتوایی دا د کامیابی. دا تاسو ځان له سو کامیابی جوړی کړی دی. دا کورونه، دا بچی، دا بازار، دا شاپینګ، په دې سوزنو کې منخلی. دا خبره مه روي چې تاسو تخپل ځان له کور جوړول دي په جنت کې. دا کامیابی مګنی، کامیابی خدا ده. وجاء المعذرون من الاعراب، او راغلل چې معذرتونه یې کول د کلي والونه. دی به بهانې کولې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو له اجازت ورکړو جد بن قیس له، نو بیا نور خلک هم راغی. هر یو بهانې شروع کړې چې زما دا مسله ده، هغه مسله مې ده، او موږ نشو تللی. لیؤذن لهم، ځکه چې تو اجازت ورکړې هغوی له. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، او کیناستل هغه خلک چا چې دروغ ویلي وو الله ته او داغو رسول ته. دوه قسمه خلک راغی. یو هغه خلک وو چې هغوی راغلل او معذرتونه یې وکړل، او دویم قسم هغه خلک وو چې هغوی کور کیناستل. هغوی داسې هم ونه کړل چې لاړ شو او اجازت وغواړو، یعنی هغوی هیڅ هم ونه کړل، خو بس کیناستل د دروغو بهانې ونه کړې. د هغوی چې د الله او رسول سره کومه وعده و د ایمان، پاغی کې بالکل دروغجن وختل، بالکل په کورونو کې کیناستل. نو دوی دومره پوره وو او دومره لاپروا وو چې دوی دا هم سوچ ونه کړو چې موږ لاړ شو او د نتلو دپاره اجازت خو وواړو که نه. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم، ډیر ضرب ورسی هغوی ته چا چې کفر کړی دی، په هغوی کې دردناک عذاب، یعنی د داسې کافرانو دپاره بیا عذاب علیم دی. دې ته کفر وویلی شو چې دوی د همت باوجود کور کیناستل او بهانې جوړې کړې. د طاقت او استطاعت باوجود یو غټ ټیسټ راغی په ایمان والو چې تاسو وښیئ خپل ایمان، چې واقعي تاسو ایمان والا یې هم، او کو هسې دعوې کوئ. ځکه چې دین ثبوت غواړي، ثبوت وښیئ، عمل وکړئ او خپل ایمان ثابت کړئ. د دې کفر سوو د الله د لارې نه رستو شول، کور کیناستل. ها ځینې خلک دي چې هغوی اکسپشنل دي، چې د هغوی واقعي په رښتیا باندې مجبورې دي. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. دلته د درې قسمه خلکو خبره راغلی ده. اولنی کم قسم خلک دي؟ ليس على الضعفاء، هغه خلک چې هغوی کمزوري دي. دویم، ولا على المرضى، او هغه خلک چې هغوی او نه په مریضانو باندې. ولا على المرضى، او نه په مریضانو باندې. او دریم، او نه د په هغه خلکو چې هغوی ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، او نه د په هغه خلکو چې هغوی نه بیا مومي سخرج، یعنی سزادیره د لارې خرچه. حرج ستنګي، یعنی په دې درې قسمه خلکو باندې هیڅ تنګي نشته، یعنی په دې هیڅ ګناه نشته، هیڅ جرم پې نشته چې هغوی کور پاتې شي، یعنی کو جنگ لونه وزي، یعنی کو یو کس ډیر بوډا وي، کمزوري وي، نو هغه به څنګه ځي؟ چې څوک ضعیف وي، کمزوري وي، چې څوک وړوکی وي، بچی وي، او یا کو مریض وي، بیمار وي، او کو څوک ډیر غریب وي چې د هغو سره هیڅ خرچه نه وي. په هغه زمانه به خلکو د خپلې سورلۍ بندوبست په خپله باندې کولو، ځکه چې هغه وخت خو فوج وغیره نه و، نو د دوی سره هیڅ هم نه وو. نو په دوی باندې هیڅ ګناه نشته، لیکن شرط څه دی؟ اذا نصحوا لله، چې دوی به خیرخواهي کوي د الله ورسوله، او د هغو د رسول. ګورئ که نه، منافقان هم لا نړل او دوی هم نه ځي، نو د هغوی هم عذر دی او د دوی هم عذر دی، لیکن د منافقانو د پاره ګناه دی او په دوی باندې هیڅ ګناه نشته، ځکه چې د دوی واقعي مجبورۍ دي. او دویمه خبره دا ده چې د دوی په زړونو کې خیرخواهي ده د اسلام لپاره، د الله لپاره، او د هغو د رسول لپاره. ګورئ که دوی په خپله نشي تللی، نو نورو خلکو له خو حوصله ورکولی شي که نه؟ د مسلمانانو خیرخواهي کولی شي د خولې سره، د عمل سره، د هغوی حوصله افزایي کولی شي. داسې نه ده چې هغوی ته پیغورونه وکړي او یا په هغوی پورې خنداګانې وکړي. ما على المحسنين من سبيل او نپ احسان کول والو سولارا ما عليهم من سبيل د عربی و محاوره ده چې په دې باندې هیڅ لار نشته مطلب هیڅ حرج نشته د دې لپاره هیڅ نیول نشته یعنی الله تعالی به دې ته هیڅ هم نوایی په دې خبره کو دی لاړ نشي او دلته وویلی شو ما على المحسنين دې خلکو له سنم ورکړی شو سبحان الله محسنین هغه خلک چې د څه مجبورۍ په وجه نشي تلی د هغوی زړونه پریشانه دي په وجه د دې چې دوی نشي تلی کچری دوی بیماران نه وې معذوره نه وې او یا که د دوی سره زادی راه وې نو دوی به ضرور تلی وو او واقعي دا داسې خبره وه چې عبدالله بن مکتوم چې و هغه ړوند صحابي و لیکن دومره د هغو شوق و چې د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې په 14مه هجری کې حضرت عمر رضی الله عنه مسلمانان په یو مهم باندې لیږلي وو دا د قادسیا جنګ و نو دوی ویلي وو چې زه خو نور څه نشم کولی خو زه به په میدان جنګ کې جنډه ونیسم او ودرېږم به دا خو زه کولی شم داغو په زړو کې دومره جذبه او تړپ و چې زه جنګ نشم کولی چې زه په څه طریقې سره مدد خو وکړم که نه دا تړپ بیا بنده په قلاره باندې نه پرېږدي بیا بنده وایي چې ما لا لیکل لوستل نه راځي نو چې زه په څه بله طریقه باندې زده کړم ما له کمپیوټر نه راځي زه به څه بله طریقه ځان له وګورم نو دو زیره واچوله او په میدان جنګ کې ودرېدو او جنډه یې اوچته کړې وه او درې ورځې ښه سخت جنګ شوی و په تاریخ کې د هغې مثال نه میلاویږي داسې زبردست جنګ و په درېمه ورځ د یوې زوردارې حملې سره د جنګ نقشه بدله شوه او مسلمانانو غلبه بیا مونده نو هغه وخت په دې جنګ کې دی شهید شوی و او جنډه دو په خپلو مټو کې نیولې وه چې کله دی شهید شو لیکن جنډه یې غورځېدو له نه به ورکړي ځکه چې دو ویلي وو چې ماله د اسلام جنډه راکړئ زه د لیدو نه معذوره یم ځکه به په یو ځای باندې ودرېږم لیکن زه به دا جنډه چرته هم ښکته نه کړم او هغو خپله وعده پوره کړه او دغه شان عمر بن جمو دی هم د انصارو نه و او په اخر کې اسلام راوړی و لیکن چې کله د جنګ احد ورځ راغله دو خپل زامنو ته وی چې زه خو په بدر کې نوم شریک شوی لیکن ما اوس په جنګي احد کې د تلو نه ممنه کوی د دو یو وخت په ګوډه وه بچو ورته وی چې الله تعالی تاله د نه تلو اجازت درکړی دی ته معذوره یې نو ولې ځې جمله لیکن دی کلک په خپل ضد باندې ولاړ و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاړو چې زما بچی زما د دې ګډوالي په وجه د جنګ نه منع کوي د الله قسم زما امید دی چې زه د دې ګوډې خپې سره به جنت ته ځم سبحان الله داسې وو د هغوی شوقونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دوله اجازت ورکړئ د هغو زامنو ته یې وفرمایل نو دو خپله وسله اخیستې وه او د احد دپاره ووتو او دو د الله نه دعا کړې وه چې یا الله زما شهادت نصیب کړې او ما کور ته واپس نامراده مه راولې او بیا دی په جنګي احد کې شهید شوی و بیا د دو ښځه راغله هغې دی او خپل رور عبدالله بن عمر بن حرام د دې دواړو لاشونه واخیستل او دواړه یې په یو قبر کې ښخ کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هغه ذات قسم د چا په قبضه او قدرت کې چې زما جان دی بې شکه ما دې لیدلی دی چې دی د خپلې ګوډې خپې سره په جنت کې ګرځي را ګرځي الله اکبر نو دومره د دې خلکو په زړونو کې جذبه وه ګورئ خیرخواهي وکنه په زړونو کې د الله او د هغو د رسول تړپ وو چې موږ څنګه شاته پاتې کېدی شو او چې د چا په زړونو کې داسې شوق او جذبه پیدا شي نو بیا د بنده هیڅ مجبوري نه وي بیا که د هغوی عذر هم وي خو هغوی عذر نه کوي الله تعالی د دې د مجبورو په وجه دوی د دې ځای نه اکسپټ کړي وو چې په تاسو هیڅ ګناه نشته که لاړ نه شئ ما على المحسنين دا خو محسن خلق دي دا خو احسان کول والدي په دې باندې هیڅ حرج نشته الله تعالی به دې ته هیڅ هم نوایی دا نیکان دي والله غفور الرحیم. الله تعالی خو ډیر غفور الرحیم دی. د مجبورۍ په وجه کچا سو منافقت کړی هم وو، که هغوی رستو پاتې شوي وو او کور ناست وو، او که هغوی معافي وغواړي نو بیا هم الله تعالی غفور الرحیم دی، هغه به یې معاف کړي. ولا علی الذین، او بیا د هغې کنټینویشن دی، یعنی هغه خبره جاری ده. او بل په چا الزام نشته، ګنا نشته. ولا علی الذین، دې ته څلورم نمبر ولګوئ. اذا ما اتوک لتحملهم، چې کله هم هغوی راشي په تا پسې، چې هغوی تا له راشي د څه دپاره، ځکه چې تو سوارو کړې هغوی ستا طرف ته، په دې وجه راغلي دي چې تو هغوی له سورلي ورکړې. قلت لا اجد ما احملكم عليه، او تا هغوی ته ووایې چې زما سره سورلي نشته تاسو له د درکولو دپاره. هغه ډیر مشکل وخت وو، د چا دپاره یوه یوه سورلي هم نه وه، یعنی دومره څه نه وو، سوزریې نه وې. نو دا خلک راغلي وو، دوی دومره غریبانان دي چې د دوی سره هیڅ هم نشته، او دوی تا ته وایي، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، چې موږ له سورلي راکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زما سره هیڅ سورلي نشته چې په هغې باندې زه تاسې کینم، نو په دې باندې هیڅ حرج نشته. الله تعالی سو فرمایه، سبحان الله. تولو، او هغوی واپس شو. په کوم حالت کې؟ په دې حالت کې چې واعینهم تفیض من الدمع، او دا هغوی سترګې ډکې شوې د اوښکو نه، حزنا، د غم په وجه، الا یجدو ما ینفقون، چې هغوی نه بیا مومي هغه څو چې هغوی خرج کړي. د هغوی سره هیڅ هم نشته، د هغوی د زړه جذبه، د هغوی شوق، هغې ته وګورئ، په هغې باندې یو الله خبر دی، او الله تعالی ته د هغوی د زړه د جذباتو پته ده. او هغې دلته بیان کړل چې هغوی واپس شو او جاړي، په جړا باندې واپس روان دي، هغوی ته سورلي میلاو نه شوه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نشته سورلی چې هغوی له ورکړي، چې هغوی لاړ شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، سره سوچ کوي چې هغوی ولې جاړي، دا اوښکې ولې بهیږي، دا هغوی خو څه نقصان ونه شو، بلکې هغوی خو بچ شول. سوچ کوي منافقان څومره خوشحاله وو په نتلو باندې، او د دوی څه حال دی، د دوی سترګې جاړي، په سیل خو نه روان چې په هغې پسې جاړي. مونږ خو په هغې پسې جاړو که نه؟ دلته خو سخته ګرمي وه، او داسې سفر وو چې په هغې کې نه خوراک شته او نه څښاک او نه نور څو. سورلۍ کمی دي، د دشمن سره مقابله ده، هغه هم سوپر پاور دی، یعنی د ډېر غټ طاقت سره د دوی مقابله ده. دا داسې وو لکه د شیر په خوله کې خپل سر منډل، او دوی جاړي چې مونږ نشو تلی. الله اکبر، غمی داری چې د خرج کولو د پاره زمونږ سره هیڅ هم نشته، او په دې وجه مونږ نشو تلی. الله تعالی د دوی اوښکې څنګه قبولې کړي، سبحان الله. او بل طرف ته منافقانو ته وګورئ چې د هغوی سره هر څه ډېر وو، مال وو، اولاد وو، او د دوی جذبې ته وګورئ چې نه مال شته، نه اولاد، نه سورلۍ، لیکن د الله د دین سره یې ډېر غټ محبت دی. نو الله تعالی د هغوی اوښکو له هم په خپل کلام کې ځای ورکړو. الله تعالی هغه اوښکې چې بهېدلې وې هغې څنګه قبولې کړې، چې د قیامت پورې به خلک د دې آیتونو تلاوت کوي، او د هغوی د اوښکو په باره کې به وایي. دومره غټه مرتبه الله تعالی د هغوی اوښکو له ورکړه. د هغوی غم څه دی چې یا الله زه نشم تلی، زه خپل ځان ستا په لاره کې نشم لګولی، سبحان الله. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته واپس کېدو په لاره کې وو، نو خپلو ملګرو ته یې وفرمایل چې ای زما ملګرو، تاسو چې په مدینه کې کوم خلک پریښي دي، په دې کې هغوی هم شامل دي، چې تاسو څه خرج کوئ، چې په کوم میدان کې، په ګرمۍ کې، په کوم ځای کې چې تاسو جهاد کوئ، په دې ټولو ځایونو کې هغوی ستاسو سره په ثواب کې شریک دي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیتونو تلاوت کړو. د دې په اورېدو سره صحابه کرام رضی الله عنهم عرض وکړو چې هغوی خو په کورونو کې ناستی او د هغې باوجود هغوی ته ثواب میلاویږي او زموږ سره شریک دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، ځکه چې هغوی معذوره دي، ځکه چې د هغوی سره عذر دی چې د هغې په وجه هغوی پاتې دي، ګنی هغوی نه پاتې کېدل. الله اکبر! د دې نه موږ ته پته لګي چې واقعي کله پاس د چا اصلي مجبوري وي چې زموږ زړونه غواړي. بعضې وخت خو موږ بهانې کوو چې خاوند مې منع کوي، هغه زما خبره نه مني، څه وکړو، سخرګنۍ مې نه مني، بچي مې واړو دي. دا قسمه بهانې موږ ډېرې کوو او بعضې وخت واقعي د ځینو په کورونو کې داسې مجبورۍ وي چې هغوی جاړي، اوښکې بهیږي. که هغه هره وجه وي چې دا تعلیم که تعلیم وجه نه وي، هغه د دین هر قسمه کار کېدی شي، اوښکې بهیږي، جاړي، دومره په هغوی کې تړپ او جذبه وي. د الله تعالی هغه اوښکې او هغه جذبه دومره خوښه ده چې الله تعالی هغوی له هم اجر ورکړو. ستاسو د سنیکۍ شوق وی، لیکن خاوند مو نه پرېږدي هغه کار کولو ته. لکه ستاسو د روجې د نیولو ډېر شوق وي او هغه در له اجازت نه درکوي چې نفلي نو روجه مه نیسه. اوس څو دي هغه تړپ او شوق چې دی که نه، نو په الله تعالی ته د هغې پته ده. دغه شان د هغوی اوښکې چا نه لیدی، لیکن الله تعالی هغه بیان کړی سبحان الله، او هغوی له یې اجر هم ورکړو. کوم چې نورو خلکو ته د ډېرو قربانو سره میلاو شوی و، خلکو دومره سخت محنتونه وکړل او دوی ته په کور دننه هر څه میلاو شو. بعضې وخت ستاسو شوق تړپ، جذبه، اراده، د دې هر څه نه تاسو تیر شئ، لیکن هغه کار ونه شي، نو بیا الله تعالی ستاسو دا قرباني ضایع نه کړي، هغه ستاسو جذبې قبول کړي، هغه ستاسو شوق ته ګوري. کم از کم دا خو په کار دی. داسې نه ده چې بنده د منافقینو په شان بهانې وکړي او کینی، داسې نه ده پکار، بلکې دا طلب په ځان کې پیدا کړئ، دا شوق راوړئ، بیا تاسو وګورئ چې اجر ګټل واله به جوړ شئ. تاسو ګورئ فرق د دواړو ډلو که نه. مؤمنان هم کور ناست وو او هغوی هم کور ناست وو. د هغوی دپاره عذاب علین دی او دی ته هغه مره ثواب میلاو شو. سبحان الله! لکه څومره چې د هغه خلکو وو چې په جنگ کې شامل شوي وو. الله اکبر! عمل په ظاهره د دواړو یو قسم وي، لیکن په انجام کې څومره فرق دی، ځکه چې زړونه مختلف دي او د زړو جذبې مختلفې دي. خو په ظاهره باندې د خپلو بهانو سره څوک مونږ قایل هم کړو، لیکن زموږ د زړو دننه حال خو الله تعالی ته پته ده. او بعضې داسې هم وو چې هغوی هم د مسلمانانو سره تلی وو، لیکن هغوی منافق وو. د هغوی خبره مونږ ویلي وه چې هغوی به خپل اسونه ځغلول، کله به یو ته سووی او کله به بل ته. د خلکو حوصلې به یې ماتولې، ځای په ځای به یې فسادونه جوړول او ګرځېدل به، حالانکه په سفر کې هم یو ځای وو. د سفر مشکلات هم برداشت کړي وو، لوږه تنده هم برداشت کړي وه، د مجاهدین په شان عملی هم کړی وو، لیکن انجام د دواړو مختلف دی. څومره فرق پرېوزي زموږ د زړو د جذباتو سره او زموږ د نیتونو او زموږ د ارادو سره چې موږ څوک راضي کوو. په یو کلاس کې څومره خلک وي، د ټولو نیتونه، ارادې او جذبات مختلف وي. د زړونو په حال الله خبر دی، د هغې جزا څوک نشي ورکولی. خلک خو تاسو په ظاهره باندې تاسو له نمبرې درکولی شي، لیکن زموږ د زړو دننه حالت له هیڅ څوک نمبرې نشي ورکولی. هغه به الله تعالی ورکوي چې په څومره مشکلات، چې په څنګه مشکلو حالاتو کې او د څومره خبرو اورېدو سره، د څومره پیغورونو اورېدو سره بیا هم بنده برداشت کوي او روان دی. څوک څومره سختی برداشت کوي او بیا هم د الله د پاره کارونه کار کولو ته تیار دي، نو د هغې الله تعالی ته پته ده. انما السبیل، بېشکه لاره خو، یعنی مواخذه نیول د چا د پاره دي؟ على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ها خلق جستان إجازة غاري هلان كي هغوي خغني دي مالدار دي الله تعالى بهغوي زياد نسي دا خبر ياد ساتي چه دا چا سر هر قسم سهولت وي آساني وي بيا هم هغوي تلل نغاري بهاني كوي او إجازتو نغاري يعني چه چا سر خوشالي دي هر قسم نعمتون دي بیا هم هر وقت بهانه کوي هر وقت اجازهتونه غواړي د هر څه د پاره هغوی مجبورۍ بیانوي د هغوی نیول به زیات وي رضو بأن یکونو مع الخوالف هغوی راضي شو چې هغوی شي د وروستو پاتې کېدو والو ښځو سره هغوی راضي شو په دې خبره چې هغوی شي د وروستو پاتې کېدو والو ښځو سره هغوی په دې راضي دي او خوشحاله دي چې موږ وروستو پاتې شو او دلته د وروستو پاتې کېدو والو خبره ولې بار بار راځي د دې مطلب دا دی لکه موږ خلک چې وایو چې دا هغه سړي دي چې بنګړي اچولي دي یعنې دا د بېغیرتۍ علامت دی ځکه چې ښځې جنګله نه شي تللی لکه څنګه چې هغوی کور ناستې دي نو دغه شان تاسو هم بنګړي واچوئ او کور کېنئ د دوی خپل مال او څیزونه او آرام دومره خوښ و چې د هغې دپاره دوی دا هر سو برداشت کړل چې د ښځو سره کینو دا د بېغیرتۍ او بزدیلۍ نښه ده او د شرم خبره ده وطبع علی قلوبهم فهم لا یعلمون او مهر اولګوه الله تعالی د هغوی په زړونو باندې پس هغوی علم نه لري د دوی سره رښتینی علم نشته د قرآن د اورېدو باوجود د دوی هیڅ علم نه دی زده کړی نو الله تعالی مهر اولګوه بعضی وخت که د بنده سره صحیح علم نه وي نو انسان دې انجام ته ورسي چې د هغو په زړه باندې مهر ولګي وروسته پاتې کېدل دوی څومره په غټ نقصان کې واچول او دا څومره غټ جرم دی چې بنده وروسته پاتې شي او په هغې باندې خوشحاله وي او لویانې کوي په کار خدای به چې دوی ژړلې وي چې هی زموږ د نیکۍ موقع لاړه زمونږ نه د نیکۍ موقع لاړه مونږ وروستو پاتې شو او د دې ورسره هیڅ فکر او پروا نشته یا الله چېرته زمونږ سره خو داسې نه کیږي چې مونږ د نیکۍ نه وروستو پاتې شوي یو او مونږ په هغې باندې خوشحالیږو چې زه ښه ده مونږ خو د دې نه بچ شو ښه ده چې ما ته یې د دې کار دپاره ونه وې شکر دی چې ما دا کار ونه کړو چېرته مونږ خو په داسې کارونو نه خوشحالیږو او یا کونه د نیکۍ یوه موقع د لاس نه لاړه شي او مونږ خفه شو چې یا الله څومره ښه موقع وه د نیکۍ او زما د لاس نه لاړه زما نه دا چانس لاړو او دا په زړه چې مهر لګي که نه یعنی دا په زړه چې مهر لګي که نه نو دا هسې نه لګي په دې کې هم چې کله انسان غلطي کوي او توبه نه کوي نو یوه توره نقطه د هغو په زړه باندې ولګي او انسان مخکې توبه نه کوي او هغه نقطه لویږي او لویږي که چېرې بنده توبه وکړي نو هغه ومینځلی شي هغه داغ صفا شي ګناه ختم شي لیکن چې توبه نه کوي نو هغه دومره لویه شي چې په ټول زړه باندې خوره شي او بیا هغو ته د توبې توفیق نه میلاویږي بیا داسې وشي چې مهر ولګي نو بیا ورته د توبې توفیق هم نه میلاویږي که تاسو دا ټول آیتونه نوټ کړئ نن الحمدلله مونږ لسمه سپاره مکمل کړه یعنی نن الحمدلله مونږ لسمه سپاره مکمل کړه د دومره ورځو راسي مونږ یوه خبره وایو څه پوهه شوئ تاسو چې جهاد د مال او ځان سره دلته د مونز او روجې حج وغیره خبره نه کیږي یعنی دلته جهاد دی د نفس سره او مال سره د الله د دین په خاطر کوشش کول خاص طور چې کله د الله دین ته ضرورت وي چې کله د یو فرد ضرورت وي نو هغه وخت خپل ځان بچ ساتل دا سنگین جرم دی یعنی سخت ګناه دی دا زړه ولې بچ کوئ چې هغه راته سونه وایي هی داسې ونه شي دا چې څومره هم مات شوی نو هغه عین اساس چا چې دا جوړ کړی دی یعنی دلته د الله تعالی خبره کیږي دا زړه چې چا جوړ کړی دی نو هغه به هغومره دا قبول کړي دا مات شوی زړه خو د هغو خوښ دی دا داغو دا پارا ماتیگی او مون غواړو چې دا بچ بچ اوساتو. نو ستاسو سو خیال لی چې نن دین ته ضرورت نشته زمون؟ دین خو مکمل شوی دی ماشاءالله او غلبه ملاو شوی ده الحمدلله. اوس خو زمون ضرورت نشته، اوس به خپل کارونه کوو. ستاسو سو خیال لی چې آیا دین ته نن زمون ضرورت شته؟ نن خو هر طرف ته د جهالت تیاری دی، نن دین ته ضرورت دی. د داسې جان نثاره خلکو چې هغوی خپل ځانونه او مالونه ولګوي او خپل هر څو قربان کړي او دا تیارې لري کړي. انسانیت چې نن د تباهۍ په کومه لاره باندې روان دی، نن ضرورت شته د داسې خلکو، نن ضرورت شته د داسې خلکو. دا دین ژوندی کړی او خلکو ته یې وښایئ. په خپلو ژوندونونو کې، په خپلو کورونو کې، په خپله معاشره کې ضرورت شته. د یو فرد ضرورت دی. نن چې دارالفتن شروع شوی دی، یعنی هر طرف ته فتنې دي، دین ته ډېر ضرورت دی د داسې خدمت ګزارو چې هغوی په خپله معاشره کې د دې فتنو مخې ته بند وتړي. لیکن آیا څوک شته دی په دې لاره کې مخکې کېدو والا، وړاندې کېدو والا، او یا که مونږ ټول خپل ځانونه بچ کول والی یو؟ نن مونږ ټول خپل وخت، خپل مال، خپل صلاحیتونه بچ بچ ساتو. د دنیا د پاره خیر دی کو استعمال شي، خو که د دین د پاره استعمال کړم نو ماته به څه میلاو شي؟ مونږ ټول خپل ځانونه بچ کوو. څوک د دین د پاره هیڅ هم لګول نه غواړي او په هغې باندې راضي هم یو، ښه مطمئن یو او خوشحاله یو چې شکر دی چې زمونږ خو پکې سونه لګي، خفه هم نه یو. دا قسمه کردار مونږ دلته وکتل. او بیا تاسو ګورئ چې نن مونږ څو کردار ادا کوو. څوک داسې شته چې هغو ته دا دین خپل کار ښکاري او چې بچ بچ نه اوسي؟ خپل ځان مه بچ کوئ، دا کار وګڼئ، یعنی دا خپل کار وګڼئ. په وروستو پاتې کېدو باندې مه راضي کېږئ، مه خوشحالېږئ. د دې دپاره خپل ځانونه ولګوئ. وړې وړې مجبورۍ مه جوړوئ، عذر مه کوئ، بهانې مه کوئ چې وروستو شئ. الله تعالی دې مونږ له د دین جذبې راکړي چې مونږ یې د دین په لاره کې ولګوو، او الله تعالی دې زمونږ نه د دین بهترین کار واخلي او دا دین دې زمونږ په ذریعه ژوندی کړي. آمین یا رب العالمین. نن الحمدلله لس سپارې مکمل شوې. الله تعالی دې دا زمونږ په عمل کې هم راولي، او دا له منزل نه دی، دا خو له لاره ده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون